ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
ناوردون کو زما اسمت ساروان او قادر حبیب سلامونه ومنه. د ازادي رادیو د نن ورځې د دې ترشنه آسمان لاندې پروګرام په دو ساعتونو کې په دو جلا موضوعاتو خبرې کوو. په دې اول ساعت کې د خبریالانو په وضعیت او د رسنیو پر قانون غږیږو، خو دوهم ساعت مو په افغانستان کې د محبسونو پر وضعیت بحث ته ځانګړی کړی دی. د سری پل د محبس وروستۍ پیښه په زندانونو کې د مخدرو موادو استعمال، له بندیانو سره ناسم چلند، له خپلو خپلوانو سره د بندیانو په ملاقات کې ستونزې او دې ته ورته نورو مواردو باندې له مربوطه چارواکو سره غږیږو. خو د دې اول ساعت موضوع د افغانستان د رسنیو د نوي قانون مسوده چې د ثور په میاشت کې د اطلاعات او کلتور وزارت له لوري د نظر غوښتلو لپاره وړاندې شوې وه، د یو شمېر ژورنالیستانو او د رسنیو د دفاع د ټولنو له لوري له انتقادونو سره مخامخ شوې ده. د کلتور وزارت ویلي چې د رسنیو پر قانون یې له سره غور کړی او وروسته له دې چې د دې قانون پر مسودې د ژورنالیستانو او خبریالانو نظرونه راټول کړل، د تصویب لپاره به یې ولسي جرګې ته وړاندې کړي. دا قانون لا هم ولسی جرګې ته نه دی وړاندې شوی، خو د خبریالانو او رسنیو د دفاع یو شمېر ټولنو پرې انتقادونه کړي دي. ځینو ویلي چې دا قانون له مخکینی سره چندان توپیر نه لري، صرف مادي زیاتې شوې دي. یو شمېر نورو د دې قانون ځینې ټکي مبهم او ناڅرګند بللي دي، او د رسنیو د عالي شورا ترکیب او د هغه مشي هم ځینو ته د ملاحظې وړ ښکاره شوې ده.
برای شنوندگان عزیز، من با نوبه خود خدمتتان عرض سلام و ادب دارم و قسم کمکارم اسمت ساروان. گفتم امروز در برنامه زیر آسمان کبوت روی دو موضوع جداگانه در دو ساعتی که با شما هستیم بحث میکنیم. نگرانی ها درباره مسوده قانون مطبوعات و وضعیت زندان ها و توقیف خانه ها. مهمان های برنامه ما هستند خپلواک صافی، رئیس انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان، محمد قاسم رحمانی، مشاور حقوقی دیدبان رسانه های نی، و جلال نورانی، مشاور وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان. بیشتر از یک ماه پیش به تاریخ 16 ثور بود که وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان در همی برنامه زیر آسمان کبود گفت که 10 روز به ژورنالیست ها، خبرنگار ها و مدیران رسانه ها فرصت میتن تا درباره مسوده قانون مطبوعات نظرشان با اونا شریک بسازن، این قانون مورد بررسی قرار بدن. صافی صاحب، به نظر شما کدام نکات یا کدام مواد این قانون یا مسوده این قانون بر خبرنگارا نگران کننده است؟
د قانون د نوې مسوده چې د نظر غوښتنې لپاره وړاندې شوی تقریبا په دقیق ډول 110 ماده دي، او دا د رسنۍ او د وسنۍ نافذ قانون تقریبا 200 مواد په دې کې اضافه شوی دي. هڅه چې په مقدمه کې تاسو اشاره وکړه، خو په محتوا کې له وسنۍ نافذ قانون سره چې څه باندې 50 ماده دي فکر کوم، او دغه وسنۍ قانون 110 ماده، په محتوا کې ډیر فرق نشته. د ملاحظې وړ ټکي هم پکې خورا ګڼ دي، او په دې کې تر ټولو لومړی ملاحظه چې موجوده وه، فکر کوم هغې ته د اطلاعات و کلتور وزارت تر یوه بریده اوس متوجه شوی دی. هغه د نظر غوښتنې لپاره ډیر لنډ مهلت و، 10 ورځې، او دغسې یو مهم او معتبر سند چې هغه بیا په هیواد کې د خپلواک رسنیو د فعالیت قانوني ضمانت کوي، په 10 ورځو کې په دې اړه د نظرونو راټولول دا یوه ډیره ستونزمنه خبره وه. زموږ د ټولنې وړاندیز دا و چې لږ تر لږه 3 میاشتې د نظرونو د راټولولو لپاره بیلې شي پر دغه مسوده، او وروسته راټول شوي نظرونه په مسوده کې ځای شي. زه چې فکر کوم دغه غوښتنه البته په مستقیم ډول دې ته ځواب نه دی بدل شوی، خو په عمل کې داسې پرېکړې چې دغه مهلت یو څه پراخه شوی، او زموږ هیله دا ده چې نظرونه راټولېږي په هغې خبر وشي.
بله، تشکر. خب رحمانی صاحب مشاور حقوقی دیدبان رسانه های نه هستند. رحمانی صاحب، شما چی انتقاد عمده داشتین در ارتباط با مسوده قانون؟
به شما بهتر معلوم است که بعد از سقوط نظام طالبان و به وجود آمدن نظام کنونی تا فلحال این 5مین قانون است که توسط وزارت اطلاعات و فرهنگ مطرح میشه. یک اصل از لحاظ حقوقی وجود داره و اصل ثبات در قوانین هست. به این معنی که یک قانون باید استمرار داشته باشه و ثبات داشته باشه. در این مدت بیشتر از یک دهه که است، این پنج قانون وقت تغییر میکنه، این خود نشانگر از این هست که قوانین در افغانستان به گونه سلیقوی تغییر میکنه، نه به مبنای نیازمندی های جامعه. و این قانون فی نفسهی مشکلات خود داره، یکی که اصول آزادی بیان و پرنسیب های آزادی بیان دیگه درست در نظر گرفته نشده، دیگه ای که فن قانونگذاری درست دیگه رعایت نشده، دیگه ای که قانون جامع نیست، موضوع دیگه ای که مطالعه تطبیقی و مقایسه‌ای نشده که فعلا وقتی یک قانون وضع میشه باید مطالعه تطبیقی شود، و دیگه ای که در جریان قرار ندادن در وقت نوشتن و تصویر قانون در بین کسانی که در این رابطه کار میکنند و بین نهادهای رسانه‌ای هستند، هیچ در پشت اتاق‌های خلوت نوشته شده و بعدا در روزنامه‌های دولتی که خواننده بسیار کم دارند در اونجا نشر شده، که این خود نشان دهنده از این است که وزارت اطلاعات فرهنگ هرگز نمیخواست که در دسترس کسان قرار بگیره که مورد نقد قرار بگیره.
نورانی صاحب، تاسو دو نور ملمنو د نظرونو په ارتباط څه وایست؟ اول د خپلواک صاحب چې یادونه وکړه چې وای د نظر ته وړاندې کولو موده لنډه وه، آیا تاسو موافقه کړئ چې د دې موده اوږده کړئ؟
گپ صوفی صاحب درست است، در آغاز مدت یک مقدار کم بود و تصوری بود که چون این موضوع بسیار زیاد به تمام ژورنالیست های ما، اصحاب مطبوعات و رسانه های صوتی و تصویری ارتباط بسیار نزدیک داره و در واقع سرنوشتشان با این قانون بستگی داره، قانونمند شدن کارشان با این قانون مرتبط است، بنابراین تصور ما ای بود که هر چه زودتر خبرگان عرصه خبرنگاری و ژورنالیسم اینا و صاحبان رسانه ها هر چه زودتر نظریات و پیشنهادات خود را روان میکنن. خب به هر صورت به مجردی که وزارت اطلاعات فرهنگ حس کرد مثلا چیزایی را شنید که وقت بیشتر ضرورت است، یک ماه دیگه هم ای تمدید شد و من فکر میکنم که برای یک آدم آگاه از امور رسانه ها خواندن یک قانون که ولو صد ماده یا بیشتر هم باشه در چند روز میتونه صورت بگیره. بعد از او
نورانی صاحب شما میگین که یک ماه تمدید شد این زمان، آل امو مهلت نهایی چه زمان است؟ میشه که شما بگوین؟
من فکر میکنم این دو هفته پیش بود که برای یک ماه تمدید شد، دو هفته دیگه باقی است، اما با اطمینان بر شما میگم که اگر لازم باشه، اگر نهادهای خبرنگاری، اتحادیه‌های ژورنالیست‌ها و سایر برادرای ما که علاقمند از این قانون هستند خواسته باشند، دراز ساختن مدت و تمدیدش کدام مشکل نیست.
نورانی صاحب بلی مورد پر ارتباط چه رحمانی صاحب وایی چه دا یوازی پا دولتی و رسپانو که چاپ شوید ده و دیر خلق ندی تری خبر شوید دا موضوع سنگره؟
ببینین، ما با ایشان موافق نیستم به خاطر از دی که روزنامه نیست ما 80 چند سال است، روزنامه اصلاح 90 سال است و همین قسم روزنامه وادم عمر بیشتر از 40 سال داره، در حالی که ما به عنوان مشاور وزارت اطلاعات و فرهنگ اگر از ما شما پرسان بکنین که 20 نشریه غیر دولتی را نام بگی، شاید به سختی 15 نشریه را نام بگیرم. هر روزی که ما به دفتر میریم میبینیم که یک نشریه تازه به چاپ رسیده و اینا، مردم با این نشرات چیز البته بر ما بسیار محترم هستند، ما بر اونا خود ما جواز نشر دادیم و خوشحال هستیم که کثرت نشریه های چاپی هم داریم که به حمدالله تعدادشان از 800 عنوان بیشتر است، ولی تا در تمام مردم افغانستان از سالیان دراز به روزنامه نیست هیواد و اصلاح به مسائل
البته وسط خود تلویزیون هم شته و حتی اینترنت هم شته و ارزی که پیدا کیږي دا شاید خیر لدی موضوع کتی شو د استمرار د قانون په ارتباط چې دوی وایي چې قانون ته استمرار پکار ده، دوام پکار ده، د پنځم قانون چې بدلیږي. پدی برخی که سوایست؟
ما خو آگاهی ندارم که قانون 5 بار بازنگری شده باشه یا 5 بار، اما تا جایی که اطلاع دقیق دارم امی قانون رسانه ها در ماه اول بعد از سقوط طالبان، در ماه اول حکومت موقت، قبل از اینکه حتی قانون اساسی به تصویب برسد، چون قانون اساسی یک پروسه طولانی تر بود اینا، ولی پیش خبرگان کشور و جامعه بین المللی این چیز تثبیت شده بود که حتما در افغانستان بعد از دوره های طولانی عدم آزادی بیان و مشکلات بسیار فراوانی که سر راه خبرنگارا و ژورنالیستا و اینا بود، ایره ضرورتش چنان به شدت حس می شد که وزارت اطلاعات فرهنگ در اون ماه اول حکومت موقت، امی وزیر اطلاعات فعلی کشور جناب دکتر سید مخدوم رهین با همکاری یک تعداد از خبرگان بسیار به نام ما، اینا با عجله بدون از اینکه حتی منتظر قانون اساسی شوند همین قانون ساختن. و شاید سوال پیدا شود که در نبود قانون اساسی چگونه میتوانه قانون را ساخت که او باید در طبیعت باشه، طبیعت از قانون مادر باشه. اما پرنسیپای عمومی دولت تازه روشن بود که در راه دموکراسی میره، در راه آزادی بیان میره، در راه ساختارهای دموکراتیک و جامعه مدنی و اینا میره. از او خاطر ایچون پیشان روشن بود، عجله کردن و همین قانون ساختن.
صافی صاحب، شما چقدر مطمئن هستین اصلاحات را که شما پیشنهاد میکنین، تغییرات را که شما پیشنهاد میکنین، وزارت اطلاعات فرهنگ این پیشنهاداتتان را در نظر بگیرن؟
د دې خبرې ورلمخه سپینابه یا اټکل چې څومره به د اطلاعات او کلتور وزارت د ژورنالیستانو او د خبریالانو د ټولنو په جمعي ډول یا انفرادي ډول هغه نظرونه چې دوی ته ورځي هغه به څومره عملي کوي اوس سړی څه نشو ویلی، خو مسؤلیت زه د هر خبرنگار، د هر ژورنالیست او د هرې ټولنې د
صافی صاحب، نو بیا دا راته ووایاست چې ستاسو لپاره د اختلاف وړ یا هغه ټکي چې تاسې ورسره اختلاف لري او موافق نه یست هغه څه دي؟ هغه راته ووایاست.
لږ تر لږه 8 ډېرې مهمې ملاحظې دي چې د افغانستان د خپلواک ژورنالیستانو انجمن د دغه مسودې په اړه البته حکومت ته وړاندې کړي دي او د بحث لپاره هم زموږ ملاحظې ټولو ته وړاندې شوي دي. په هغې کې تر ټولو مهمه مسله چې موږ واقعا په هغې نیوکه لرو هغه د رسنیو د عالي شورا تشکیل دی، او په دې کې په ځانګړي ډول د دغه شورا په راس کې په غیر انتخابي ډول، یعنی د قانون د یوې مادې د حکم له مخې په اتوماتیک ډول د اطلاعاتو او کلتور وزیر د رسنیو د عالي شورا په سر کې واقع دی. اوس د دغه کمیسیون صلاحیتونه هم تقریبا خورا پراخ دی، او د بیان د ازادۍ، د رسنیو د آزاد فعالیت په اړه د قانوني ضمانتونو تر څنګه که دغه مسوده تاسو ولولئ په ډیر مهارت سره ګواکې دا صلاحیتونه راټولیږي او دغه شورا ته راځي، او د شورا په سر کې د اطلاعات و کلتور وزیر دی چې دا په هر ډول په حالاتو کې خپل اغیز پریستی شي. دا یوه ملاحظه ده. دویمه مهمه ملاحظه چې موږ لرو هغه په دغه البته د دې کمیسیونونو په ترکیب کې د حکومتي چارواکو د ونډې پراختیا ده. په دغه ټول 14 نفر د رسنیو د عالي شورا د کمیسیون په ترکیب کې راغلي دي، په دې کې یوازې 2 کسه د ژورنالیستانو او د خبریالانو استازي په پام کې نیول شوي دي. پاتې په کې ډېره درنه تله د حکومتي چارواکو د معینان دي، وزیر دی، د اطلاعات و کلتور وزارت یو معین ورسره، د عدلیې وزارت او د مخابراتو وزارت او د سترې محکمې. خو دا یوه مسله. دویمه مسله په دې کې زموږ ملاحظه چې ده هغه په همدغه قانون کې څو ځایه دغه کلمه راغلی ده چې د کمیسیونونو په ترکیب کې د قوم او ژبې په انډول باندې ټینګار شوی دی. که موږ دا د 13 کلونو تجربې ته وګورو، دا د قوم او ژبې انډول په یو ډېر مهم مدني بنسټ، یعنی حد کې چې هغه د کمیسیونونو دي، د رسنیو بېلابېل کمیسیونونه دي چې هغوی ته به مسؤلیتونه سپارل کېږي، هلته د وړتیا په ځای د کفایت او لیاقت حرکت په ځای ته مجبوري د قام او ژبې په اساس به یو کس راخلی او دغه تجربه په تیرو لسو کلونو کې تر ټولو ناکامه تجربه همدغه د قوم او ژبې پر انډول باندې ټینګار و چې د هغې منفي پایلې زه فکر کوم د افغانستان خلکو ته معلومې دي. یوه بله اساسي خبره په دې کې د بیان د ازادۍ د قانوني ضمانت تر څنګ البته د ژورنالیستانو حقونه دي. اوس په افغانستان کې ګڼې خپلواکه رسنۍ دي، تعداد یې تقریبا همدا اوس له 1000 ورپورته کېږي. په دې کې نږدې 50 تلویزیوني چینلونه دي، 150 اف ام راډیوګانې او پاتې یې مطبوع نشرات دي چې هغه ورځپاڼې او مجلې او محلنۍ دي. په دې کې تقریبا شاوخوا 10000 کسان همدا اوس مهال د افغانستان د میډیا په مارکیټ کې کار کوي. خود دې لسو زورو کسانو د کاري خوندیتوب لپاره په دغه مسوده کې یوه کلمه هم نه ده راغلې. د رسنۍ او په تېرو لسو کلونو کې دا ستونزه پاتې شوې وه. موږ ډېرې بدې تجربې لرو په دې برخه کې. د یوې رسنۍ نه په یو ځای یو کس تر لسو کسانو پورې له لاسه یې نیسي. په هماغه ورځې چې د رسنۍ د مالک خوښه شوه له دروازې وباسي او هېڅ تپوس یوه مرجع یوه قانوني مرجع چې د هغه نه تپوس وکړي چې په څه دلیل اولې دغه ضمانت ور پکې نشته. یوه لویه نیمګړتیا دا ده. بل د بیان یا معلوماتو ته د لاسرسي دغه البته دغه مسوده وایي چې چارواکي یا خبري سرچینې که هغه حکومتي نهادونه دي غیر حکومتي نهادونه دي د انجوګانو په ګډون ټول مکلف دي چې خبریالانو ته معلومات ورکوي. خو دا پکې نه دي راغلي چې که چیرې یو څوک معلومات نه ورکوي لاغه نه به قانون څه ورته پوس کوي.
نوراني صاحب تاسو مخکې وویل چې د مطبوعاتو د قانون له برکته ډېرو رسنیو ته اجازه ورکړی شوه، جواز ورکړی شو چې خپرونې وکړي. واقعا دا د افغانستان د دولت یوه لویه لاسته راوړنه ده. خو لیکن په جواز ورکولو کې ځینو داسې رسنیو ته هم ویل کېږي چې جواز ورکړی شوی دی چې هغه د ګاونډیو هیوادونو لخوا تمویلیږي او د هغو لخوا تاسیس شوي دي. په وروستیو کې چې د افغانستان او امریکا د ستراتیژیکو همکاریو د تړون مسله یادېدله مطرح وه، په دې وخت کې دغو رسنیو وایي خپل ځان ښکاره کړو. د ډېرو خلکو په نظر په ډېرو مرکو کې ډېرو شخصیتونو هم دې مسلې ته اشاره کړې ده. تاسې وایي تر اوسه پورې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت نه یاست توانېدلی چې له رسنیو څخه د دوی د تمویل او د منابعو په باب معلومات ترلاسه کړي.
به جز شما اینجا دو سه موضوع یکی پی دیگه افتاد و ما بسیار کوتاه کوتاه در چند مورد صحبت میکنیم، بعد از اون میایم به سوال شما. موضوعی که خپلواک صاحب در آغاز گفتن که وزارت اطلاعات و فرهنگ نمیخواست که مثلا این صاحب نظران نظر بتن، من موافق نیستم و دلایل شم کلگی میفهمند. به خاطر از این که وقتی وزارت اطلاعات فرهنگ را به رسانه ها نشر میکنه و از مردم میطلبه که در اون نظر بتن، بنابراین معلومدار قصد از این نداره که در پشت دروازه های بسته و به تصویب برسانه یا تیار بکنه. و همچنان برادر من شما
دیر بخنم کنم، من پا پختو خبری اکلی که دیشه یا به می افاده کم زوری و یا به تصویب یک استماده سی ندی، ولی چه اطلاعات و کلتور وزارت گوه که نگوختل چه نظرون را طول که ما صرف دومره عریضه وکړه چې وخت لس ورځې وي او لس ورځې د دومره مهم کار لپاره ډېر ډېر لنډ مهلت دی.
خب پروانه داره او هرقدر وخت خواسته باشین. اما برادر دیگه ما را به جواب سوالشان میگم که تنها وزارت اطلاعات فرهنگ به چاپ ای طرح در اصلاح و نیست و ایواد اکتفا نکرد، از رادیو اینا هم نشر شد و گذشته از او ای در جزوه ها چاپ شد و در یک روز در مرکز بین‌المللی مطبوعات تعداد زیادی از صاحبان رسانه ها را چه از رادیو ها و نشراتی که اونا به عنوان نشرات پرخوانندن ازش یاد کردن، اونا همشان دعوت شدن و همی جزوه ها چاپ شده به دستشان سپرده شد. این حال به نظر شما آیا این مکلفیت خود از اون نبود که مثلا به چاپ مجددش در یک تیراژ زیادتر یا فرض میکنیم در سطح بزرگتر وزارت اطلاعات فرهنگ خود کار خود کرد، دستی نشری خود چاپ کرد و جزوه ها را به دست صاحبان رسانه های چاپی داد و این کار خود از اون بود. یکی
نورانی صاحب یو عرض میبلم، بله په همدغه مسوده کې ګورئ، دا د پښتو ژباړه تاسو بل لوستي او دا ټول د ازادي راډیو اوریدونکو چا چې دغه مسوده اخیستي او دا یې کتلي حتما به په دې خبره کې له ما سره موافق چې دومره په نیمګړې ژبه او په دومره نواقصو یوه پښتو ژباړه د هغې د دري متن نه هغه چې چا کړې وه هغه هم تکمیله نه وه، یعنې بیخي هغه مادې نه یې فده کېږي ولولې چې دویم درېیم ځلې ونهلولې پوهېږي نه چې دا څه دي اصلا.
شما موافق هستم احتمال ازی وجود داره و خب دقیقا چون شما زبان اولتان است اگر اونجا نواقص هست خب این احتمال داره که تصادفی یک کسی را ترجمه کرده باشه که بسیار تسلط نداشته. خوب
اطلاعات... با تعیین وزیر اطلاعات فرهنگ باعث رئیس شورای عالی رسانه ها خود امی آزادی بیان را که ما شما در موردش صحبت میکنیم و گفتین که
نه من خدمت شما عرض میکنم ببینین
وقتی که حکومتی میشه شما هم حال شنیدین که شنونده ما از ولایت هلمند تماس گرفتن میگن که تمام تلویزیون های دولتی منافع دولت یا صحبت هایی را که دولت مقامات دولتی مطرح میکنن او را انعکاس میتن
در ولایت اونا راست میگن، در بعض ولایت یک مشکلات ما خود ما درک کردیم والی ها مثلا
یک از جزء در کل ببینیم صاحب. اگر شورای عالی رسانه ها هم دولتی میشه به این معنی است که زمانی که وزیر صاحب در رأس شورا قرار میگیره شورا دولتی میشه گویا.
اگر اجازه بتین من میره توضیح میکنم.
بفرمایید.
ببینین در قسمت ولایات گفتم که ما واقعا مشکلات داریم، اما رادیو تلویزیون ملی ما که از مرکز نشرات دارن با یک توازن، حتی بعضا در یک عدم توازن با پارلمان، گاهی اگر شما توجه کرده باشین خبرهای حکومت مثلا یک شب از 10 دقیقه 15 دقیقه زیاد نمیشه، اما 20 دقیقه 25 دقیقه حتی زیادتر خبرهای پارلمان ما نشر میکنیم به خاطر از اینکه وکلای محترم ملت اینا نمایندای ملت هستن.
به عرض معذرت نورانیس محترم، خبر بده نه ده چې د اطلاعات و کلتور وزارت گواکې د رسنۍ او د پالیسۍ او د بیان د ازادۍ لپاره په افغانستان کې د یوې تګلارې د جوړولو مسؤلیت نه لري. یقینا دا د اطلاعات او کلتور د وزارت مسؤلیت دی، اما د رسنیو د عالی شورا په سر کې د یو وزیر زایدل د دې معنی خو
اگر خپلواک صاحب نورانی صاحب دلته یو پوښتنه زه خپلواک صاحب نه لرم، هغه دا چې خپلواک صاحب ستاسو د دې خبرو په ارتباط که هلته مشر د اطلاعات و کلتور وزیر وي، لیکن په دې مسودې کې دا هم وړاندوینه شوې ده چې د رادیو تلویزیون رئیس او دغه راز د باختر آژانس رئیس به هم انتخابی وی دی شورا لخوا به دی رسنوی دی عالی شورا لخوا انتخابی شي، یعنی دی دولت لخوا به مستقیم نه انتخابی.
دغه یو ډیر حساس موضوع ده په دغه وسنۍ مسوده کې د دغه دواړو ملی ادارو د افغانستان ملی رادیو تلویزیون او باختر آژانس چې ملی معتبر او ډیر پخوانی ادارې دی په افغانستان کې ډیر خدمتونه کړی دي، د هغې د استقلال لپاره هغه ضمانت چې په دغه مسوده کې باید وای متاسفانه هغه په هغې شکل نه ده. دا مستقلی ادارې تعریف شوي دي، اما که تاسو یې وګورئ د دې صلاحیتونو بیا ټول همدغه فلتر نه تیریږي او راځي او بالاخره د رسنیو په عالي شورا پورې تړل کیږي او د رسنیو د عالي شورا په سر کې وزیر دی. بناً ملي راډیو تلویزیون او باختر آژانس بیا هم په یوه نه یوه ډول او مشکوک ډول
قانون دي ژورنالستانو لپاره ده، لیکن څوک کسه ژورنالستان دي که بیخي په اقلیت دي.
ما از لحاظ حقوقي مشکلاتی که مشخصا د قوانین وجود داره از کلیګوی صرف نظر میکنیم، 9 نفر از ارگانهای دولتی به نحو وجود داره. چون وقت ما دولت میگیم هم قوه مقننه را شامل است، هم قوه قضایه را شامل است، هم قوه اجرایه را شامل است. بنان وقتی در این شورا از دو لحاظ مشکل داره، یکی از لحاظ توازن افراد که جامعه مدنی در اونجا شرکت ندارن در اینجا مشکل داره، و یکی از لحاظ ازی که رئیس ازی انتصابی هست و توسط قانون به حساب تعیین شده. مشکل دیگه که در این قانون هست وجود داره، روزنامه های عامه تنها میتونن به زبان خارجی نشرات داشته باشن، به زبان انگلیسی، فرانسوی و عربی و هر زبانی که باشه، و این یگانه مشکل است که این یک برخورد سیاسی شده به خاطر از اینکه این حکومت میفهمه که بعد از سال 2014 خارجی از افغانستان میرن، بنان تنها روزنامه های خارجی باید در دست حکومت باشه که مطابق با پرنسیب آزادی بیان نیست. دیگه این نشر قبل از ثبت بمونه که یک رسانه چاپی میتونه که قبل از ثبت هم به حساب نشرات نشر بکنه چیز مطلبه. دیگه ای که در رابطه با یک کمیسیون ها هست، شما ببینید کمیسیون رادیو تلویزیون ملی یک عضوش رئیس رادیو تلویزیون ملی است، کمیسیون آژانس باختر یک عضوش رئیس آژانس باختر است، کمیسیون تخطی های رسانه یک عضوش معین اطلاعات فرهنگ است. شما به طور این کمیسیون ها اگر ترتیب شود به طور خود به خودی می رئیس های از این موین میشه و این رئیس رادیو تلویزیون و این رئیس آژانس باختر میشه. و یک مشکل عمده دیگه که داره که در مطالب ممنوع ازی در قانون سابقه بازم خوب بود که به قانون دیگه ای را محول کرده بود، در این مطابق با ماده یک سر چندش است که فعلا در یادم نیست، در اونجا هیچ از قانون تخلفات رسانه‌ای یاد نکرده و ما مطالب مثل قذف و دشنام و تهمت یارا این را به قانون جزا محول کرده. و شما میفهمید که قانون جزا در زمان تدوین شد که در اون زمان سخت نظام استبدادی در افغانستان بود و آزادی بیان هرگز در اون زمان نمیخواستن.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
برنامه زیر آسمان کبود خوش آمدید میکیم. در این ساعت درباره وضعیت زندان ها در افغانستان بحث میکنیم. مهمان های برنامه ما هستند جنرال حبیب جان رضوانی، رئیس دفتر ریاست محابس و توقیفخانه های وزارت داخل افغانستان، و لعلگل لعل، رئیس سازمان حقوق بشر افغانستان. و شنونده عزیز، قسمی که در جریان هستین در تازه ترین مورد انفجار در زندان سرپل به وقوع پیوست و همچنان از فرار یک تعداد از زندانیان گزارش شد. اما وضعیت زندان ها و توقیفخانه ها در افغانستان همواره مایه نگرانی سازمان های دفاع از حقوق بشری هم بوده است. و در تازه ترین خبر و گزارشی که داریم، وزارت داخلی افغانستان در یک اعلامیه از برطرفی قمندان امنیه و مدیر محبس ولایت سرپل در برابر حادثه که در این ولایت رخ داده خبر میده. سروان صاحب، بیاین که بحث ما را در مورد همی حادثه زندان سرپل آغاز کنیم و نخست میخواییم از جنرال صاحب رضوانی که در همی مورد بر ما معلومات بتن، که به طور کوتاه اگر معلومات بتن جنرال صاحب که چی رخ داد و چی اقدامات را شما سردست گرفتین، قسمی که مشاری هم داشتم به اعلامیه وزارت داخله.
شما طوری که اطلاع دارین و خودتان هم در سوالتان توضیح دادین که و تاریخ 19 ماه جوزا ساعت 8:15 یک انفجار در محبس سرپل رخ داد که در اثر از انفجار 28 نفر زخمی شده، 4 نفر شهید، 36 نفر دست به فرار زدند و از جمله 15 نفر دوباره دستگیر شدند و 21 نفر تا هنوز لادرک است که نیروهای امنیتی در قبالیان وظیفه گرفتند تا پیگیری کنند و آنها را دوباره دستگیر کنند و از جمله پرسونل یک نفر افسر و دو نفر سرباز زخمی شدند. زخمی ها در شفاخانه تحت معالجه قرار دارند و چند ساختمان محبس آسیب دیده بود. تعداد 111 تن از محبوسین محبس سرپل به محبس جوزجان انتقال شدند و در آنجا جابجا گردیدند.
سلامت و سیدیر منن. شغل لالگل لال، تاسی دی زندانون و وضعیت دی بشری حقونو لنظر سنگ گنی چه رقم دی وضعیت؟
زه فکر کوم چې افغانستان یو ل دریم نړۍ د هیوادونو له جملې څخه دی او څنګه چې منګه په دریم نړۍ کې د زندانونو وضعیت ګورو یا په هغه ملکونو کې چې منګه تللی یو لیدنیم کړی دی ورته حالت د افغانستان هم دی. تاسو ګورئ چې منګ د افغانستان په زندانونو کې د زندانیانو وضعیت د هغې مودې نه چې کله د یولس کاله یا دولس کاله کېږي چې په افغانستان کې نظام په وجود کې راغلی دی او ټول سیستمونه د دې د رغونې په حالت کې دي. یو د هغې جملې نه زندانونه هم دي، خو وخت په وخت باندې موږ ګورو چې په زندانونو کې تظاهرات کېږي، د لوږې یا د غذا د نه خوړلو اعتصابونه کېږي، د دې په څنګ کې مظاهرې کېږي. خو په زندانونو کې مختلف ستونزې وي، دغه ستونزې د پخوا په پرتله باندې راکمې شوې دي، خو اوس هم د اندېښنې وړ دي. څنګه چې لازم دي چې یو بندي په سره کم ته محیط کې یو ژوند وکړي، هغسې ژوندون د دوی دپاره میسر شوی نه دی. د مثال په توګه باندې اوس له هم په افغانستان کې تقریبا 9 یا 11 زندانونه دي چې هغه په کورونو کې دي چې دا اصلا د زنداني دي استوګنې دپاره قابل نه دي. او د بل پلونه د زندانونو هغه تعمیراتی توانمندی چې دغه اوسنی حجوم توانمندی ولری په هغه شکل باندې هم نه دي. نو اکثر زندانونه امار نوی جوړونې ته ضرورت لري، وسط ته ضرورت لري چې جوړ شي. د دې په څنګ کې هغه امکانات وخت په وخت باندې موږ د دې لپاره آواز پورته کړی دی چې په زندانونو کې اساسي ستونزې چې دي هغې ته باید د پای ټکی پیدا شي.
دلته دوه مسئلې دي. یو داسې دي چې د دولت په وس کې نه وي، مثلا د زندانونو لپاره تعمیر نه لري، خو بودیجه به نه وي، پیسې به نه وي، یا د خوراک و نورو مسایلو په برخه کې به زیاته توجه نه کېږي چې د حکومت امکانات به هم دومره کم وي. لیکن ځینې مسایل دي چې حکومت کولی شي چې هغه حل کړي، لکه مثلا موږ په دې اخرو کې د زندانونو په ارتباط چې راپورونه درلودل، په دې کې دا شکایت کېږي چې له زندانیانو سره ښه برخورد نه کېږي، وهل کېږي، ټکول کېږي، یا فرضاً رشوت ترې اخیستل کېږي، د ملاقات لپاره په سختۍ اجازه ورکول کېږي دوی خپلوانو ته. دغسې موارد تاسو څومره په دې برخه کې راپور لري چې دا مسایل واقعیت دي
په زندان کې؟ اصلا نه په زندان کې او نه په ټولو پړاوونو کې د نیولو نه تر محکومېدو پورې هیڅوک حق نه لري چې یو بندي سره بد رویه وکړي، او حتی د وهلو او د ټکولو مسله خو ډاله ډېره لري خبره ده. ولی وخت په وخت باندې دغه کارونه شوي دي، او ځینې وختونه په زندانونو کې هم دغسې برخوردونه راپورته شوي دي. حتی د مظاهرو په وخت کې تاسو وکتل چې په تیرو وختونو کې په پولي چرخیو، په نورو زندانونو، په قندارو، په د هېواد په نورو زندانونو کې بندي هم وجل شوی دی. خدا هغه حالتونه دي چې دا غیر نورمال دي. او د بل پلوونه منګه هم ولس هم هغه قوانين چې دي څنګه چې باید یو بندي په زندان کې خپل شپې ورځې تیر کړي او قوانینو ته احترام وکړي، هغه سي منګه هم دغه قوانين نه مراد کوو. خو باید دا یادونه وکړو چې دلته ستونزې د دواړو پلوونه موجود دي، او تر اوسه پورې منګه هم د زندانونو د کنټرول لپاره یا د ساتنې لپاره هغسی اداره یا هغسی محافظین نه لرو چې هغوی په عصري وسایلو سنبال وي، او د دې په څنګ کې هغوی په روزل شوي وي په ښه دغه باندې، هغسی ساتونکي تر اوسه پورې موږ نه لرو. دې ته اړتیا ده.
رضوانی صاحب، اگر چې قبلا هم اشاره شد د این مورد صحبت شد، اما امی زندانی که محبسه که در ولایت سرپل هم انفجار رخ داده گفته میشه که یک خانه کرایی بوده، چرا شما نتونستین در این مدت کمی از محبستان در ولایت از خانه های کرایی خلاص کنین و برشان ساختمان بسازین؟
سوال جالب است که ما همیشه با این سوال مواجه هستیم. قسمی که گل سیف فرمودند، ریاست عمومی محابس و توقیفخانه ها واقعا که نه تنها محبس سرپل بلکه هفت محبس ما در خانه های کرایی است. ولی متاسفانه ما در هر گزارش و در هر نشستی که با جامعه جهانی داشتیم، با ارگان های دولتی و رهبری دولت داشتیم، این مشکل مطرح کردیم و بودجه تقاضا کردیم تا محابس ما به شکل معیاری اعمار شوند. تا زمانی که محابس به شکل معیاری اعمار نشوند و مو سیستم اساسی اعمار نشوند، واقعا که حقوق بشر هم در اونجا زیر سوال قرار میگیرد و نمیتواند آن طوری که در قانون برای انسان و برای محبوسین حق قائل شده تطبیق شود.
بله، سلامت.
ما در طول چند سالی که گذشته تنها 15 محابس اورم به همکاری جامعه جهانی که بیشتر از یاره به کمک مالی جامعه جهانی اعمار شده. ما تقریبا 19 محابس ما که از جمله 7 محبس در خانه های کرایی است و 4 محبس هم در سایر ساختمان های سایر ارگان هاست. با سایر محابس هم که ملکیت ریاست محابس هستند به ساختن اساسی ضرورت دارند. در سال جاری ما تقریبا 8 محبس پلان گرفته بودیم که باید اعمار شوند، ولی متاسفانه بودجه از او از طرف وزارت مالیه منظور نشده و ما نتونستیم که هیچ محبسی را در سال جاری شامل پلان بازسازی بدیم، الا اینکه 2 محبس ما از جانب ایالات متحده آمریکا که کارشان رو به اختتام است در محبس ولایت بغلان و در محبس میدانورده که این محابس انقریب کارشان خاتمه پیدا میکنه و محبوسین انتقال خواهند شد.
سلامت توسه.
اکرای دی پرایسی کلا پیسی وامی که دی شرمی بنام دی بل دی بل پنام من پیسی دی شکر خیلات را وست شد را وست چه غبر نکی رو خوش گیری نو یوامی از دولنی تیجا مگو پیسی دی را وانی بسر تا تالی یاو دی خلق دی شینا برای چی که دوم چی دی چه برای چی سوی وقت پرا دا دی جرمی بخاطر بندی هر یو کال شپنگ نیستی و نیستی و نیم کال وقت دا پتیری
دا دی بندیانو شکایتونه و تاسی هم بسی شکایتونه اوریدلی دی؟
بالکل، زه د بندیانو د شکایتونو سره هم نظر یم تر کافی حده پورې. و دغه یو څه د زندانونو ادارو ته راځي کیږي، او یو څه د افغانستان حقوقي نظام ته چې هغه محکمی دی او سرنوالی ده، په اصلیت کې سرنوالی ترجی کیږي، دا د هغې دنده ده چې په دغه اړوند باندې خپل مسؤلیت ترسره کړي. دلته زه باید لږ وضاحت وکړم چې یو خو دلته د قید بدیل نشته دی، او بل د جرمی دپاره هم بدیل منګه تر اوسه پورې نه لرو، ځکه چې که یو څوک د قید سره هغه په نقدي جرمانه باندې ته محکومیږي او بیا هغه وسه ونه لري.
لالګل صاحب ویژه یا از موضوع رشوت یادآور میگن که حبس ما پایان میرسیده باشه اما تا زمانی که پول نپردازه
دغه تر اعظم دغه تر اعظم تاسو لږ ما پرېږدئ. نو یو خو دا د جرمی مسله ده چې هغه بندي چې کله نقدي پیسې ونه لري هغه مجبور دی چې تر لای تنهایی مودې پورې هلته په زندان کې کیږي، ځکه قانون په دې اړوند باندې مشخص وضاحت نه لري. او د دې په څنګ کې بیا کله چې یو بندي قید پوره شي او هغه خوشي کیږي، نو دلته سارنوالۍ یو ضمانت ترې اخلي، او دغه ضمانت هم په قوانینو کې اصلا نشته دی. کله چې یو بندي خپل د قید یا د محکومیت موده پوره کړي، هغه باید پرته د ضمانت نه خوش شي. او کله چې مثلا په پلچرخي کې یو زنداني پروت وي او هغه د تورغونډي او یا هم د یفتل د بدخشان ولایت وي یا د برګ مټال وي، نو هغه به دلته ضمانتګر د کوم ځای نه راولي چې دوی ته ضمانت ورکړي. دغه یو د بندیانو دپاره یو ستونزه ده. نو په دې خاطر باندې د قوانینو تطبیق چې کوم دی، د دوی نه زیات بندیان چې ته مونږ تور سره خبرې کړي، لکه دغه اوس چې مونږ د بندیانو خبرې واورېدلې، نو زیات بندیان چې دي دغه قوانینو د نه تطبیق نه سر ټکوي. نو په دې خاطر باندې که چیرته مونږ ټول هم قوانین مراد کړو او هم پر خپل وخت اجرات وکړو، نو زه فکر نه کوم چې دغه نن هجوم چې د زندانیانو په زندانونو کې موجود دی چې حکومت هم ورته نشي رسیدلې. لکه مخکې چې جنرال صاحب خبرې وکړلې چې حکومت بودیجه نه لري، چې حکومت کله د یو زندان د جوړولو بودیجه ونه لري او هغه جوړ نه کړي، نو د هغې د ساتلو وضعیت به څنګه، هغه به حتما د دې نه بتر واوسیږي. نو د بندیانو شکایتونه په خپل ځای باندې درست دي.
رضوان صاحب میخوایم نظر شما رو بشنویم. قبلا شنونده ما گفتن که بعضی مدت حبسشان تمام میشه اما تا زمانی که پول نپردازن نمیتونن از زندان بیرون شون و مجبور هستند که پول بپردازن. نظر شما چیست؟
مای نظر شخصی سوال کننده محترم است، ما با نظرش احترام قائل هستیم، ولی از نظر ما کاملا یک کذب محض است و هیچ افراد از محابس و یا مسئولین محابس به خاطر رهایی محبوسین رشوت مطالبه نمیکنند و رئیس عمومی محابس و توقیف خانه ها هر زمانی که فرامین ریاست جمهوری نافذ میشه به تمام محابس هدایت میته و محبوسین وظیفه میته که هیچ کسی از شما نمیتونه پول مطالبه کنه، اگر مستحق رهایی باشند باید مطابق قانون رها شوند.
گزارش میشه در این اواخر استفاده از مواد مخدر در زندان هاست. به این موضوع خصوصا زندان های بزرگ مثل زندان پلچرخی که در کابل است و حدود 7000 نفر در اینجا زندانی است، اما گفته میشه که مواد مخدر به آزادانه در داخل زندان داد و ستود میشه و استفاده میشه. در این مورد چه اقدامات را شما کردین و چرا اقداماتتان موثر نبوده؟
آنچه مربوط به ریاست محابس میشه در رابطه با جلوگیری از دخول اشیای ممنوع من جمله مواد مخدر تلاش های صورت گرفته، ولی طوری که پیشتر لغزش فرمودند محابس با تجهیزات و وسایل مدردی که بتوانه تمام اشیا و اجناسی که از طرف پایوازان به داخل میرد چک دقیق شوه مجهز نیست. بنابر همین کمبودی وسایل و امکانات
جنرال صاحب مشت اوریدون کو ویلی دی وی لس زای تلاشی کیجی یو سوک چی ملاقات لپاره پلوچرخی تزی وی سهار منزه محلی ورزی تر 15 ساعت ورو سنوبت ور رسیجی زکه چی تلاشیان زیادی دی لدی سرا سرا هم دومره مخادر مواد زی
جامعه
بله
جامعه افغانستان است و یک مقوله پلیسی است که مجرم یک گام نسبت به پلیس پیشتر است، پیشگام است. به این معنی که اوجا خانم ها می روند، اطفال می روند و در بعضی جاهایی که اوجا اصلا دسترسی به تلاشی نیست و از لحاظ عنانات اسلامی هم انسان نمی تواند که او را تحقیر کنه، بعضا می تواند که از او طریق مواد مخدر از طریق پایوازا به کسایی که قبلا معتاد بودن به وا برسونن.
و در این مورد مشخص هم جنرال صاحب گزارش وجود داشت، یک روزنامه غربی گزارش داده بود که همچو تلاشی هایی که شما بر اشاره داشتین در پل چرخی صورت میگیره و مقامات غربی خواستار قطع تلاشی ها شده بودن. آیا همچه تلاشی های صورت گرفته و جریان داره؟
ولی چند قبل چنین یک اشتباه از طرف محبس مرکزی صورت گرفته بود که به رسوم و عنانات اسلامی افغانستان واقعا مطابقت نداشت و به زودترین فرصت این مسئله جلوگیری صورت گرفت و فعلا چنین تلاشی هایی که قبلا در روزنامه ها انتشار یافته بود چنین تلاشی ها وجود ندارد، که البته زیادتر در مورد خانم ها بود.
لالگل صاحب، په همدې موضوع ده دی زندانونو کې د مخدر موادو د استعمال په ارتباط باندې تاسو څومره له جنرال سره موافق یاست چې الداده چې موږ په راپورونو کې ویل شوي دي چې پریمانه مخدر مواد په زندانونو کې پیدا کیږي؟ په یوه راپور کې حتی ویل شوي دي چې په پلچرخي کې تقریبا نیمایي زندانیان مخدر مواد استعمالوي. که چېرته دغسې لکه څنګه چې جنرال صاحب اشاره وکړو چې یو نیم څوک خصوصا ښځې په یو نه یو شکل سره مخدر مواد زندان ته انتقالوي، نو دا باید ډیر محدود وي، ډیر کم وي.
لکه څنګه چې مخکې د تلاشۍ په اړوند باندې اشاره وشوه، په دې کې شک نشته دی چې هلته دوه درې ځای تلاشي کیږي، او لکه څنګه چې د دولت نور اداراتو کې فساد هم شتون لري، داسې د زندان ادارې هم د ټول بزرګان هلته نشته. حتمن به څه وي، خو که چېرته هلته عصري وسایل د تلاشۍ دپاره ولګي، تاسو وګورئ چې دولت په ډیر واړه دفتر کې د ایکسری ماشینونه لګیدلې، د ډیر پرمختللي تجهیزات لګیدلې دي چې هغه د انسان تلاشي کوي. ولی په داسې مهم ځای کې چلته د انسان د حیات سره لوبې کیږي، دولت دغه امکانات د زندانونو د اداري په واک کې تر اوسه پورې نه دي ورکړلي. که مثلا هلته یو څوک مواد مخدر تیروي او د زندان د عملی سره دی خرد برد کوي او سازش ورسره کوي، نو هلته کمرې به لګیدلې وي، ماشین به لګیدلې وي، هغه اتومات هلته عکس اخیستل کیږي، ویډیو کیږي، ثبت کیږي. نو څوک بیا نشي کولای چې د یو داسې مجرم سره چې هغه زندان ته مواد مخدر یا نور هغه ممنوع ټوکي داخل کړي کوم چې په قانونو کې منع شوي دي. نو په همدې ترتیب باندې بیا په داخل د مابس کې د اوسېدو او د مواد مخدر مسله چې تر کوم حده پورې ده، بیا هم راځو هغه د امکاناتو نشتوالي ته راځو، ځکه هلته چې د یو انسان چې زندان ته ځي صرف د هغه ازادي سلب کیږي، د هغه د حقونو د جملې نه یوازې د ازادۍ حق سلب شوی دی، ولې هغه نور د ټولو حقونو نه برخوردار دی. هغه ته هلته په زندان کې باید صحیح مسایل د هغه درست اوسیږي، د سپورت مسایل درست اوسیږي، هغه د هغه د شغل دپاره هلته کارونه زده کړې، حرفوي زده کړې، دا نور شیان په هلته په زندان کې دوی باید وکړي، د دوی دپاره دغه فرصتونه برابر شي تر څو پورې دوی مصروف وساتل شي. کله چې هلته دغه امکانات نه وي، هلته شته دی د نمونې په شکل باندې شته، خو دغه ټولو زندانیانو ته کفایت نه کوي.
خب رضوانی صاحب، شما چی فکر میکنین؟ چرا شما موافق نشدین که یک فضای نسبتاً مناسب به زندانیا مساعد بسازین؟ هر از چنگایی که بحثایی که ما داشتیم در وضعیت زندانیا، در گزارش هایی هم که داشتیم در کنار بحثای مستقیم، همیشه همو مشکلات و همو موانعی که در گذشته وجود داشته همچنان پابرجا بوده.
خب قسمی که لالگل صاحبم فرمودند، اجراءات ما دو جنبه داره. یکی جنبه است که ما دیدگاه ما از لحاظ قانونی و پالیسی ما که چی برخورد با محبوسین میکنیم، یک جهت قضیه است، و جهت قضیه دومی است که امکانات است. هرگاه در محابسی که ما امکانات داشتیم و کمک شده از طرف خارجی ها و دولت، در اونجا محابس ما به گونه بسیار درست عیار شدن. مثلا در محبسی هلمند محبس بسیار استاندارد ساخته شده، در اونجا مواد مخدر بسیار محدود است. در محبس مزار همین لحظه ما یک مرکز تداوی متادین ایجاد کردیم که در اونجا متادین تداوی میشوند، در جوزجان متادین تداوی شدند و اکثر متادین از استعمال مواد مخدر دست کشیدند. ولی باز هم برمیگردیم به امکانات. در محابسی که امکانات وجود نداره، در خانه های کرایی استند، در اونجا اصلا هیچ شرایطی برای از وام مساعد نیست. در یک خانه که تقریبا برای 20 نفر در اونجا یا برای 15 نفر اعمار شده، در اونجا ما 100 نفر 200 نفر در اونجا نگهداری میکنیم. پس زمانی که در یک محلی که محل زیست دو نفر باشه، در اونجا 10 نفر زندگی کنه، بخوای نخوای در اینجا حقوقی ازی لطمه وارد میشه بر حقوق انسانی ازی.
صحبت هایی که داشتیم در ارتباط به مشکلاتی که وجود داره، این همیشه مربوط ساختین به نبود امکانات. خب البته برای زندانی یا برای یک کشور زیاد ارتباط نمیگیره که حکومت چقدر امکانات در دسترس داره یا نداره، خصوصا در شرایط فعلی که کشورهای کمک دهنده با افغانستان، خب البته اگر با وزارت داخله در این بخش خوب به خصوص کمک نمیکنه شاید در بخش های دیگه بکنه، اما شما یا رهبری شما شاید بتونن که یک بودجه را اختصاص بتن برای که خودتان تایید میکنین که با استانداردهای بین المللی زندان های افغانستان با محابس از با استانداردهای از او مطابقت نداره. زمانی که تایید میکنین چرا روی این مسئله شما توجه بیشتر نمیکنین و سایر مقامات چرا توجه نمیکنن، تمرکز نمیکنن تا ای که همی زندانی هم که یک انسان است در یک محیط انسانی بتونه بالاخره زندگی کنه؟ خودتان گفتین که در یک خانه ای که برای 10 نفر از شما اوجا 100 نفر نگهداری میکنه، خود همی فکر نمیکنین که نقض حقوق بشر باشه؟
واقعا که ما قبلا اشاره کردیم که نقض حقوق بشر است و ما قبلا هم اشاره کردیم که ریاست محابس مشکلات و چالش های فرارای این اداره وجود دارد. این دل موقع همیشه در جلسات دونرها با دولت و دونرها پیشنهاد شده که محابس ما باید معیاری شوند و بودجه برایشان تخصیص داده شود. ما در سال جاری پیش بینی کرده بودیم که 6 محابس ما که مشکلات اساسی داشتند و در سال جاری برایشان بودجه تمویل میشد و این محابس اعمار میشدند، ولی متاسفانه که وزارت مالیه و دولت در این راستا با وصفی ازی که در دفاع بودجه متحد شده بودند که ما برای 6 محابس بودجه در نظر میگیریم، ولی زمانی که بودجه منظور شد برای محابس افغانستان هیچ نوع تخصیصی برای اعمار محابس
خود از این یک مشکل جدی است. رضوانی صاحب، زمانی که شما این موضوع را مطرح میکنید، افغانستان در یک کشور گفته میتونیم که در حال جنگ است، کشوری که خب در اوج نه تنها زندانی جنایی بلکه زندانی سیاسی و جنگی هم شامل است، که شما اونا را شاید نسبت به مشکلاتی که شما اشاره میکنین ندانین که اینا را جدا از هم در اتاقهای جدا یا در بلاک ها یا ساختمان های جدا قرار بتین. بدون شک یک کس اگر با کیسه‌بری دستگیر شده شاید همراه یک کسی که قصد حمله انتحاری را داشته در یک اتاق قرار بتین، و خود از این بجای از این که قسم که لالگل صاحب اشاره داشتن که زندان دارالتعدیب باشه، از اوجه که بیرون میشن نه تنها با مواد مخدر را آغشته میباشه همو زندانی، بلکه به جرایم دیگه هم آگاه میشه و از شامل برخی از جرایم سازمان یافته هم میشه.
بلکل من با شما موافق هستم، در محابس ستمبندی باید اساساً به اساس نوع جرایم و شدت جرایم صورت بگیره، و در محابسی که ساختمان‌های جدید اعمار شده در اونجا ستمبندی صورت گرفته و محبوسین به شکلی که لازم است در جاهای مختلف به اساس همون نوع جرایمشان نگهداری میشوند، ولی در محابسی که قبلا ذکر کردیم در خانه های کرایستان در اوجا شرایط سمبندی برای اداره محابس مساعد نیست، ناگزیر تمام محبوسین یک جای زندگی کردن و این تاثیرات منفی واقعا که بالای محبوسین که
در حالی که رضوانی صاحب شما همین مشکلات همی پذیرین، پس چرا وزارت داخلی افغانستان قماندان امنیه و رئیس محبس سرپل برطرف میکنه به خاطر غفلت در وظیفه، در حالی که خوب این مشکلاتی هست که شما میتونستین اگر به او توجه میکردین مشکلات رفع میکردین شاید همچو قضایا پیش نمیامد؟
خوی صلاحیت وزارت داخله بوده که نظر به بی‌تفاوتی که از فرار جلوگیری کرده نتانستند، که باید یک ولایت بسیار کوچک بود در اونجا میتانستند که از فرار دیگه کسی که فرار کرده فرار از واج جلوگیری میکردند، نسبت همه بی‌تفاوتی و یا غفلتی که در عدم جلوگیری
البته دی فرار هم در اول پیش نه ده خیر ډیر زیات دا کار شوی دی افغانستان کې مخکې لالګل صاحب تاسو ویل چې دی افغانستان دی زندانونو او دی بندیانو وضعیت هم دی درېم نړۍ د نورو هیوادونو په شان دی، لیکن دا اوس چې دی جنرال صاحب خبري هم اورو داسې معلومیږي چې په درېم نړۍ کې هم افغانستان درېم دی بیا.
مننه. زه فکر کوم چې منګه هم د سینې د چې منګ په پاکستان کې هم د افغاني بندیانو سره کار کړی دی، پاکستان تقریبا ډیر زیات زندانونه کتلی دی، هلته هم دغه سې د بسرنويشتي حالت او خلک د بندیان د مختلفو ستونزو سره، حتی په هندستان کې منګه ځنې افغاني بندیان لرو چې هغه په نڅه باندې هلته زندان
لا افغانانو سره دغه وضعیت شته، لیکن لخپل او اتباو سره ګمان نه کومه.
نه بالکل د ټولو سره تقریبا د ټولو سره دی او د نړۍ په نورو دغه درېمې نړۍ په هیوادونو کې دغه ستونزې شته دی او په افغانستان کې هم متاسفانه چې دغه ستونزې وجود لري خو موږ نه باید د هغې سره سیالي وکړو یا د هغې په همردیب کې لاړ شو باید موږ خپل ځان وښیو او
به این شکل زندانی ها در روز است ما هم به مو شکل باشیم. لالگل صاحب از سازمان های دفاع از حقوق بشر و شمول سازمان شما از این سازمان ها همیشه انتقاد وجود داشته که شما نتانستین نقشتان در زمینه حفظ حقوق بشر و دفاع از حقوق بشر و مسئولیت حقوق بشر در افغانستان به شکل درست انجام بتین. مشکل عمده ای بود اکثرا اگر شما با ادبای عادی یا مردم عادی صحبت کنین سازمان های شما را به عنوان سازمان های می دانن خب بخاطر به دست آوردن فند یا پول باز شده میگن اگر شما سازمان های شما بتونن که به شکل درست همین مشکلات زندانی ها را انعکاس بتن با نماینده های مردم در میان بگذارن با مقامات حکومت خب البته جنرال صاحب رضوانی خودشان هم میگن که مشکلات وجود داره اگر شما بتونین که انعکاس بتین این مشکلات حداقل در سطح کشور بر مردم و مقامات برسانین که با عیسی یک ابزار فشار کار کنین میتونین که از این مشکلات کاهش پیدا کنه و میتونین این مشکلات پایان بیارین سطحشه.
زه باید ستا د سوال او تنقید په اړوند باندې دومره یادونه وکړم. زه خوشحالیږم په دې باندې چې څوک را باندې تنقید وکړي د اصلاح دپاره به تدابیر ونیسم. زموږ سازمان هغه سازمان نه دی چې په دې تیرو لسو کلونو کې تاسیس شوی دی. دا د 1990 کال نه را په دې خوا باندې کار کوي چې اصلا په هغې وخت کې د ډونرانو هېڅ درک نه و.
سازمان خود شما نبوده صاحب، اما بدبتر عموم در مورد همین سازمان
رازم ستاسو سوال ته رازم ستاسو سوال ته دلته یو څو ستونزې موجود دي. موږ په افغانستان کې کار کوو، موږ سره قوای قضایه نشته دی، قوای ضابطه نشته دی چې موږ د چا لاس مستقیمن ونیسو. موږ صرف افشاګیري ده او دا مسؤلیت موږ سر ته وخت په وخت باندې رسولی دی. خو د دې په څنګ کې چې یو بله غټه ستونزه ده، د مدني ټولنې او د حکومت تر منځ همغږي نشته دی. که چیرته همدغه یو ستونزه چې موږ د زندانونو په اړوند باندې نن خبرې پرې کوو، که د زندانونو اداره د مدني ټولنې سره او د موسساتو سره همغږي پیدا کړي او هغې ته یو خپل پلان وړاندې کړي، لکه مخکې چې ما یادوري وکړه چې زندانیان باید هلته مصروف وساتل شي په داخل د زندان کې، مدني ټولنې مؤسسات کولی شي چې دوی سره په دغه اړوند باندې رغند رول ترسره کړي.
بسیار زیات تشکر از شما جنرال حبیب رضوانی، رئیس دفتر ریاست محبس و توقیفخانه های وزارت داخله، و همچنان از لعلگل لعل رئیس سازمان حقوق بشر افغانستان که در برنامه زیر آسمان کبود سهم گرفتین. از تمام شنونده های رادیو آزادی هم تشکر میکنیم که در این بحث ما سهم گرفتن و از طریق رادیو هایشان به بحث ما گوش دادن.